مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کړل. مرو تاسو دا وپیژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوئ. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تېره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تېرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات می عمرې قدرمن او درنو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرع غلاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع کوم په ترمی درنو غللی زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به مرا تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژن او د حقوقي د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات تر لاسه کو، لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې مرا تاسو اوس مرد کران هیوا د افغانستان زړورګي کار افغانی افغان غشتلې مېرمنې وپیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله افغانه مېرمنه در پیژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي، ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د ستاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوز. موږ تاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چی. شکردخت جعفری څوک وو، سره ول شخصیت وو او کوم کارونه د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی؟ شکردخت جعفری، شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او همچنان شکردخت جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخت مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټیکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه میرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټیکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغه شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا شیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قوم شعاعګانې چې کومې اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژیو څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرله. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمېرل شول ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو. یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه. نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و. نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفري میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا سوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړله. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفري خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفري ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړله چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفري یو پیغام چې ټولو افغانو میرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفري وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفري وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفري اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفري اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفري د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفري په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفري په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفري د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفري په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دي سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دي سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ جوړ کړي، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکي وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي، لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی میرمن شکردخ جعفری یوه له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری، شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوهسي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیله مې ومني. هیله د چیروخ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرخ لاس وایم د نن ورځې لوسته. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې به مخکې هم وویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص له امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای شي لږ ناراضه اوس په دغه وخت کې دغه احساس راپاریږي، بیا کېدای شي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځیږي. چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتیږي یا هم د وینې فشار مو لوړیږي، د بدن عضلات مو سختیږي. چې دا هغه ځینې فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کړو راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په هکله ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوو کسانو ترمنځ کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سم دي استقبال عکس العمل ښکاره کی خپل قهر ښکاره کی دلته کما اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سم دي استی خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي ترڅو دغه اړیکه په شډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینی ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت کو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارو چارو په عملی کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په شډول سره مدیریت کړئ اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باندې تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو نسب خبرګون ښکارا کی تاسو وکړئ چې وی پیژنې وی منی او ورسته د دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کی چې اصلي دلیل څه دی ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یا راپارول دی که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په حق له یا د داسې خبرې په حق له په غوسه کیجو یا په قهر کیجو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه ور خبر نه وي نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کی او د ځان او پښتي چې آیا د احساس ما د کنټرول څخه وتل دي که یا اوس هم زه په کنټرول کې دي په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړي چې د ځینې تمرینونه وکړي مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره تر ورسوي څو ثانیې خپل ساه وساتي بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکی هڅه وکړي چې څو ځلې دغه تمرین سره تر ورسوي ژور ساه واخلي چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړي چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړي هڅه وکړي چې د خپل احساساتو پاکله شپو هولري او خپل احساسات په شډول سره وپیژني ځینې د میډیټیشن یا ذهنی تمرکز فعالیتونه سره ورسوي هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ مثلا د هغه حالت ځان وباسي څو د کې د خپل احساس په حق له فکر وکي دلیل پیدا کی یعنی لږ دمه وکي سمدستي عکس العمل تاسو مشکره کوي ځکه دغه سمدستي عکس العمل کې دایسي یو ناسم عکس العمل وسی چې بیا هم هغه ځینې توانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي هم ستاسو په اړیکه کې هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکی روغتیا باندې نو هڅه وکي یا کوشش وکي چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نکړي ورپسې هم د خپل احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساسات څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خبرو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړي، چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاته وي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسي کولی خپل وزنې چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړي، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکې په منځ کې وو، هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړي وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ، یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې یا قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غصه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کومه ورځ چې تاسو د غصې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غصې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غصه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هره ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هلی مې ومنې درنه ستونکو هله د چروغ او جوړ بیا ستا وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغ لاس ویم د نن ورځ لوسته هله د چتل په څیر نن ورځ هم د لوسره خريني شی ور سره ملوسي درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د خفقان په حق لدی د چی خفقان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفقان څخه خلاصون پیدا کو د دې موضوع اړوند به نن موږ تاسو معلومات لسته راوړو د چی خفقان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو خفقان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکارا کوي که څه هم دغه اوشمهاله خفقان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري مګر د خفقان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیس ور سره کولای سي تر څو خفقان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو نو خپل خفقان څه دی خفقان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفقان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي دا یو ناروغي نه ده د اندیشنې وړ هم نه ده مګر کچيري دغه خفقان اوشمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پرې دا وغځيږي تر درو هفتو پرې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم انسان خفاوي انسان زړتنګ وي دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندیشنې وړ نه ده مګر کچیرې دغه خفقان د دوه هفتو څخه وشت سي او وغځيږي دوام پیدا کی یعنی لندمحاله ونوسي د اوجده محل او اوجده محل د پاروسي یعنی حتی کچیر تر دوه هفته پورې ستاسو دغه احساس وغځيږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي تاسو نسی کولای خپل ورسني چاره په سم ډول سره مخته یوسي نو دلته بیا د احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی د خفقان لاملونه بلا بل دي یعنی مختلف لاملونه ستا مختلف دلایل ستا چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي د یو چا د لاس ور کول د یو چا څخه جلا کېدل ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي ځینې وختونه جسمانی روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغي له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي او د خفقان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځینی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دي مثلا د وینې کموالی کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورمونی ځینې ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري د یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لري وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د غوسه سره زیاتونه کو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات ده هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي
د خفګان نشي نشانه تر ځو، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفاوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانه وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دی، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي. یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نسی کولای پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتي لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډېر وي، یا هم تر حد زیات وزن یې کم وي، یا مثلا اشتها یې تر حد زیاته وي، یا تر حد ډېر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډېرې نشانې شته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفتو لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسې په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسې ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسې په دې باندې پوه شواست چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسې کولی سئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ، او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسې په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې و تاسې خفه یاست. دا بیا ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسې کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسې فکر وکړئ چې تاسې د دغه خفګان لامل څه دی، تاسې ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسې هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسې کوشش وکړئ هغه شیانو په هکله تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسې لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسې په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسې په ورځ کې، چې هغه ستاسو ورځ درشه کړې ده. یعنی هر ورځ تاسې کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې د هغه لامل ستاسې دغه ورځ ښه تېره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسې همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکښته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسې کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسې سرته ورسوئ. یوګا به داسې یو څه دی چې ستاسې د ذهن او ستاسې د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسې ته ستاسې په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل د هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي، او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، د هم تاسو ته یو ډول مثبت ښه احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي، دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچره کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسؤلیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخیستلو سره ستاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او ستاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډیر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی یا د دې ناکامه کېدو لامل څه، بیا د هغه په حق له مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایند کی نور هم کوشش وکي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره د خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروي.
میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی
چه زندگی دا آخر کی روانا چنے مکتب تا سبائی دا آخر کی روانا قاتل خبر تے چه زندگی دا آخر کی روانا سزمادا جسر سریدا خار کے روان قاتل خبر پے جس زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے آوا شکیدہ